السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملگری میلتنا زمان فن نظر که هاییست
بله اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگری میلتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
د هیواد په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو ځینې اپلیکیشنونه کار نه کوي. تیره شپه له کندهار او نن له نور ولایتونو څخه داسې شکایتونه هم ترلاسه شول چې ګنې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ هم سم کار نه کوي او کمزوری شوی دی. د طالبانو رسمي ویاندویانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د هیواد کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو مخابراتي شبکو ته لارښوونه کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو ځینو اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د ټکنالوژۍ د برخې له کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا په هیواد کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د انټرنیټ د بندېدو له مسلې سره کوم ارتباط لري که نه. پر دې به هم خبرې وکړو چې له دې محدودیتونو څخه د خلاصون لارې چارې کومې دي. که تاسو هم غواړئ چې له پرون راهیسې د انټرنیټ د کارول په برخه کې له اوریدونکو سره خپلې تجربې شریکې کړئ، د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و دو درې صفر صفر اته یو یو یو. د خبرونې میلمه انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او همداراز د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې یا اترا پخوانی کارکوونکی و چې هلته د ټیم لیډر او د امر د یوې څانګې د امر په توګه هم کار کاوه. ښاغلی سمندر په جرمني، ایټالیا او پولنډ کې د ټکنالوژۍ او نوښت په برخو کې څیړنې هم کوي او اوس مهال په سویس کې د سرې میاشتې ادارې د پروژې کوارډینیټر یا همغږي کوونکی دی. رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا، مخابراتو او د فریکوینسۍ د مدیریت او ټکنالوژۍ په برخو کې لیکنې هم کړي دي. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. راسره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د ټکنالوژۍ یو بل متخصص قریب آریان هم راسره یو ځای شي، خو اوس لومړی ښاغلی سمندر ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست سمندر صاحب.
سلامونه تکال صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ډیره مننه.
سمندر صاحب، مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کړو او قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه واورو، راځئ په افغانستان کې د انټرنیټ د وروستیو ستونزو په اړه د راپور په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپچیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمدشاه بابا مېنې یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په اتمه نیټه سهار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګارای سي د سوشل میډیا ځینی اپلیکیشنونه به کار نه کوي او ځینی چې د کمزورې کار کوي سم کار نه کوي. چې د هغې لړل یو فیسبوک دی، فیسبوک چې د کار کوي خو په پین باندې وي پین ورته هغه کې نستاله به به فاله ورته خو چې ته وي پین نه وي نو ساده پوست چې څوک وکړي ټکس ښکاري خو نه انځور پکې ښکاري نو پکې ویډیو پلی کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه، ویل چې اوسمهال د وی پی این اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. دې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغان بی سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې فور جی بڼه هم کار نه کوي، له واټس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي د سیم والا 2G دی په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټیکس پرې ولېږل شي او هغه پرې ولېږل شي او نور چې دی نه پرې عکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پرې کېږي ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی نہ فیس بک کر کئی نہ انسٹاگرام کر کئی نہ اسنیپ چیٹ کر کئی او مقصد بغیر دا وی پی این نہ دا دسری کار میں کئی
دوی پدی اڑا یوشمیر ویڈیو گانے و تصویرون هم ازادی راڈیو ترا لیگلی چی دا سنز خی دا لغمان پا گردون دا کنڑا و دا شمالی ولایت بغلان یوشمیر نور و سیدون کو هم دا واتس اپ للاری لازادی راڈیو سر بخبرو کی ویل چی دا غا محدودیت دوی لگرن سنز سر مخکلی و دو دوی پا روانو چاروی اغیز کرد دا لغمان یو سیدون کی دنم دا نخ پر دو او غاق بلدون پا شرط ازادی راڈیو تا ویل
پا طولو بانه با دی اغیز زخت زیاده و سی همی پا اقتصادی برخبانده او همی پا ټولنیزه برخه باندې ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي هغه د پښتنې د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو یو شمېر کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړي وو چې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو د غراز د اثارو راکړې ورکړې ګمرکي چارو د هوایي شرکتونو فعالیتونو سوداګرۍ صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسیږي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنې د اکتوبر له 8 راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالان ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازې پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولای
راپور کې مو واوریدل چې د څه شکایتونه شته چې په افغانستان کې په تیره په پلازمینه کابل او همدارس په نورو ولایتونو کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه مثلا انستاګرام او سناپ چټ او ځینې نور سم کار نه کوي او حتی ویل کېږي چې فیسبوک هم سم مخصن ویډیوګانې او عکسونه سم نشي ښودلی په هر حال ورزو خپل میلمه ته سمندر صاحب دا مسله د اوس چې مونږ یادونه کوو اوس طالبانو تازه تازه د انټرنیټ مسئلے ته توجه زیاته کړې ده دلته څه دلیل دی کېدای شي هدف یې څه کېدای شي ولې د ستونزې خلکو ته رامنځته کوي په یوویشتمه پیړۍ کې چې ټوله دنیا له انټرنیټ سره وصل ده
ډېره مننه تکل صاحب بالکل څنګه څنګه چې تاسو هم د اوریدونکو د شکایتونه راوړول موږ ته نورو اوریدونکو به هم اوریدلی وي نو تیر ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا دوه شپې ورځ یعنې اته څلوېښت ساعته شاوخوا په افغانستان کې مکمل یعنې انټرنیټ قطع شوی و یا بند شوی و چې په لومړیو کې موږ تاسو ولیدل چې په ولایاتو کې د فایبر نوري برخه کې یا نوري فایبر د انټرنیټ قطع کېدو په اړه خبرونه راغلل او بالاخره افغانستان په اصطلاح باندې کاملا یعنې د دوو ورځو دپاره آفلاین و او پرون راهیسې او خاصتا نن ورځ موږ هم په رسنیو کې ولیدل چې د هېواد مختلفو ولایاتو کې همدارنګه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو بعضې اپلیکیشن کار نه کوي په ښه توګه بعضې خبرونه حتما تاسو به هم تعقیب کړي وي د بعضو خلکو د طرفه داسې یو لیکنې شوې وي چې موږ کولی شو چې متن ولولو اما عکسونه یا ویډیو په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې همدارنګه تاسو یادونه وکړه انسټاګرام او سناپ چټ او په دغه برخه کې چې نور اپلیکیشن دي دوی ویډیویي محتوا یا معلومات نشي لیدلی نو دا چې د دې هدف څه دی، نو د بورسته وګړو تکلسف په ډېرو هیوادو کې په اجتماعي رسنیو باندې همدارنګ په انټرنیټ باندې د کنټرول وضع کول یا د امنیتي نگانه په هغه باندې یو نظارت کول ډېر هیوادونه دغه پالیسي پلي کوي. یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې یو په انټرنیټ باندې همدارنګ په اجتماعي رسنیو په اپلیکیشنو باندې سانسور وضع کول دي او یا دا معنا چې د تخنیکي نگانه په هغه باندې نظارت یا څارنه ده. د نړۍ په هغه کې قوانینو کې هغه عمومي قوانین چې د مخابراتو د اتحادیې د طرفه وضع شوي دي، یا آی ټي یو ورته وایي چې مرکز یې د جنوا کې دی، د سویس افغانستان په تېرو کلو کې د هغه یعنې رسمي غړیتوب لري. انټرنیټ ته لاسرسی یا معلومات ته لاسرسی یعنې دا د ټولو وګړو حق دی. اما بیا په ټوله کې هیوادو ته او دولتو ته او هغه ادارې چې په دغه برخه کې پالیسي جوړوي، په دغه برخه کې نظارت کوي، څارنه کوي، دوی ته بیا دا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د خپلو وګړو د امنیت په خاطر باندې یا مثلا هغه محتوا چې هغه په هیواد کې مثلا د کلتور سره یا مثلا د هیواد اقتصاد سره یا په ټوله کې د هیواد وګړو په ځان باندې تمامېږي، یعنی لارې چارې وضع کړي. نو زه په دې تر اوسه مطمئن نه یم، څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل چې دا خبره رسما تایید شوې نه ده او دلیل هم واضح شوی نه دی چې آیا دا یعنی کاملا وګړو معلومات ته عدم لاسرسی یعنی نه لاسرسی په خاطر باندې دا قدمونه اخیستل شوي دي، او یا دا معنا چې د نظارت په خاطر یا د څارنې په خاطر باندې یا د هغه محتوا په خاطر باندې چې د دوی په اصطلاح د ټولنې د وګړو دپاره یا د ځوانانو دپاره یا مثلا هغه کسان چې قانوني سن یې د 13 کلونه کم وي یا مثلا په نورو هیوادو کې هغه کسان چې د 16 کلونه کم دي دوی ته بعد اپلیکیشن محدود شوي دي. نو دا خبره تر اوسه تکلسف واضح نه ده، دغه عمومي معلومات دي ما او وروسته که مشخصې پوښتنې وي د دوستانو د خوانو زشته یم. مننه.
سلامت وسی سمندر صاحب، تاسو د اته څلوي ساعته بندیز د انټرنیټ د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیز یادونه وکړه د اته څلوي ساعتونو لپاره، هغه هم معلومه نشو چې دا یو اندی کار وو کې یو تخنیکی ستونزه و، د تخنیکی ستونزه په خاطر دا ځان راغی د افغانستان په انټرنیټ کې. مګر اوس چې د وروستي تحولات سړی ګوري، دا اوس د ټولنیزو شبکو محدودیتونه، نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې دواړو ترمنز به څه ارتباط وي؟
له تخنیکي اړخه تکل سو دا چې د 8 ساعتونو لپاره انټرنیټ بندیږي په ټولنیزو رسنیو کې اتمن تاسو هم راپورونه لوستي وي، دوی وویل چې د نوري فایبر بعضې کیبلونه زړه شوي وو یا مثلا د منځ تللی وو. نو دا خبره د ما په نظر د تاییدول ډېر سخت دي، یعنی هغه شرکتونه چې عملا په دغه برخه کې کار کوي په افغانستان کې د انټرنیټ ویش یا هغه تقسیم یې مثلا وګړو ته همدارنګه کورونو ته دولتي اداراتو ته همدارنګه نورو شرکتونو شته دی، هغه د هغه دولتي شرکت په طریقه کې د افغان تلیکام د شرکت خانه چې بیسیم برخه یې د سلام په نوم باندې یادیږي، د بهرنیو هیوادونه انټرنیټ یعنی افغانستان ته واردېږي، په دې وجه چې افغانستان بهر ته مستقیم یعنی لاسرسی نه لري، نو موږ مجبور یو چې په همسایه هیوادونو باندې د انټرنیټ اتکا وکړو. په دغه برخه کې د امنیتي نگان هم بعضې راپورونه موږ ولوستل په رسنیو باندې چې ګواکې د امنیتي نگانه په انټرنیټ باندې د یو بدیل لټولو په خاطر باندې دغه کار شوی دی. اما په ټوله کې دا چې انټرنیټ وګړو ته څنګه رسیږي، په دې برخه کې هغه آی اس پی شرکتونه چې په انګلیسي کې ورته انټرنیټ سرویس پرووایډر وایي چې هغه ډېر شرکتونه دي او همدارنګه 15 غټ مخابراتي شرکتونه دي چې په خاک یعنی شپږو مخابراتي شرکتونو په هیواد کې جواز درلود، اما فعلا 15 مخابراتي شرکتونه یا هغه غټ مخابراتي شبکې که موږ تاسو ورته وایي چې روشن او ام ټی ان په اولو کې و د اوټما په نوم باندې بدل شوی، افغان بي سي موام درنګ د نور شرکتونه. دا چې دوی ته څه ډول هدایت شوی دی د تخنیکی نگانه، د ما په نظر باندې د ټیک ټاک د اپلیکیشن محدودول تقریبا 2 کال مخکې، حتی ډیر وخت مخکې 2022 کال کې زه فکر کوم چې دا یو ګیم و، زه د پری پاپ جی په نوم دی که څه او همدارنګه ټیک ټاک په اپلیکیشن باندې بندیز ولګول شو. نو دا د تخنیکی نگانه د ما په نظر باندې د 8 ساعته د انټرنیټ د قطع کولو سره په دې وجه باندې چې هغه نه لري ارتباط، چې له تخنیکی اړخه د اپلیکیشن باندې محدودیت وضع کول یعنی په هغه سافټویر برخه کې یعنی تقریبا یعنی د تغیرات راوړل دي. اما دا چې مکمل نوري فایبر قطع کیږي د ما په نظر باندې د اپلیکیشنو د فلټر کولو سره دا کومه اړه نه لري، بلکې د معلوماتو محدودول هغه د سافټویر پورې اړه لري چې دا آی پی ادرسونه چې هغه مثلا د فیسبوک آی پی ادرسونه دي یا مثلا د انستاګرام د هغه متا د شرکت سره چې تړاو لري همدارنګه نور شرکتونه دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې د انټرنیټ کاروونکي نشي کولای چې هغه معلومات ته لاسرسی ولري. او نوري فایبر په مخابراتي عامه اصطلاح باندې د مخابراتو د ملا تیر ورته وایي، ځکه هغه ټوله غټه د تا یا د لوړ سرعت تا چې ده هغه د نوري فایبر په واسطه باندې لېږدول کیږي. او هغه انټرنیټ چې په مخابراتي شرکتو یا د نورو وړو شرکتو د خوا تغذیه کیږي، یعنی هغه اصلي منبع نوري فایبر دی چې تقریبا هغه په فزیکي شکل باندې د ځمکې لاندې غځول شوی دی.
مننه سمندر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا دا هم راته ووایاست لطفا چې په انستاګرام او سناپ چټ کې څه مشکل و چې دا اوس تر یوې حده پورې په اپلیکیشنونو باندې محدودیت یا وضع شوی، او یا دا چې زه نه پوهېږم په نوره دنیا کې به هم که دا اپلیکیشنونه ستونزې ولري خو سړی به ووایي چې په ټوله دنیا کې دا ستونزې لري، مګر دا چې یوازې په افغانستان کې ده نو ښکاري چې په دې باندې یو څه محدودیت وضع شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر وروسته اخلو. خو اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده، څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ رادیو.
اکمل لکم دارس خبر کوم دا د انټرنیټ فیسبوک دا په دې بار خبر کوم چې ما دا فیسبوک زمرد د پاره یو کاروبار ساتیر د پاره نه د کاروبار د پاره چې موږ کار کوو. کوم
اټس ا کار پک اوی تاسو په انټرنیټ نه کوم ډول استفاده کوي، په کوم برخو کې کوم اپلیکیشنونو نه استفاده کوي؟
موږ د فیسبوک اعلانات ورکوو، شان پلورو، خرڅوو، رانیسو، ځایونه پیدا کوو، څه بچی رانپورلو، خپل باندې خرڅوو، واټساپ خو هم دغه د کاروبار کار کوو. نو دا
نو تاسو
نور دغه کمره سونه چې یاد کې بوم.
نو تاسو اکمل صاحب سیمه ایز چارواکي پوښتلي دي یا دغه سیمه ایز ادارې چې تاسو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، لوګونم پوښتنه کړي چې دا کیفیت ولې داسې راټیټ شوی؟
نه زه اوس معلومات موږ ته نه ده شوی، نه د چا وکړو داسې موږ چا ته موږ اوس دا ونه راټیټ شوی. نو هغه ځکه خو مشخص نه ده چې موږ پوښتنه ځنې وکړو.
اوس مخکې دا راپور کې مهم کاوریدلی وی او مخکې چې سمندر صاحب هم خبرې کولې په دې کې د سدای چې د فیسبوک مخصوصا تاسو چې د فیسبوک یادونه کوي په دې کې ویډیوګانې او عکسونه نه ښکاری او یوازې متن تاسو لوستلای شئ. ستاسو له ویډیوګانو او عکسونو سره سره کار دی د خپل تجارت او بزنس لپاره؟
نو زه کوم مشکل شي له چا سره سودا ورکوونه هغه خو لیدل غواړي څنګه چې په اعلانات کې هغه په څنګه ځان کې جوړ د څنګه سایر څنګه رنګ کړه د شي لیدل خو هغه په فیسبوک باندې نیوینه خلک بیا وایي چې ما ته واتساپ کړه ولې ځي ما پښه یې نه پښه اعلانات خو او د شي د تصویر سره وي ان هغه ته چې د غیر زیرو شي نه.
او څومره وخت کېږي چې تاسو له دې نه استفاده کوئ؟ څومره کسان له دې نه استفاده کوي د تجارت په هدف؟
سره په دغه مشه دا اوس دا وسالانو مسار په کابل کې د چا سره خبره کړې و ما شنه نه راکول مسار زما د هغه سره د کار سره ورکسې زکه یو شرکت وایي غره راکول بل شرکت نه پیدا ورته ادرس سره سره په فیسبوک خار په شوې
دغه زیاته مننه.
مختم دا کار په فیسبوک ما مختم دا کار په فیسبوک کې کده مشر سودا یې کده مسیکل سودا یې کده یو رخت سودا یې کده چې نشته دا نه تر کوز لا چې موږ لري بل څوک لري بیا موږ نه رانه سو دا غا لیدنه وسه.
مننه لتاسو کور مو ودان. تاسو څه خاص نظر لري په دې برخه کې؟ څه غواړي؟ څه وخت نه لري داسې یو کار کوي؟ که مثلا غواړی چې هم زمانه هم دا محدودیت وی او هم ستاسو کاروبار وشي، داسې کومه غوښتنه له چارواکو نه لري؟
موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ د کاروبار په باره کې یو دی پروګرام جوړ شي، زموږ کاروبار راته اسانه شي. لکه اوس مثلا څوک وایي چې په کابل کې زه پلانکه شي لرم، زه اول پیدا کولی نه شم ځکه چې اعلانات نشته، بیا چې ګرځم بیا ورځم ګورې بشي ګورم. نو که په دلته ما ته اسانه وي، ما ته ډېر اوس که یو ځای ووینه شي په نظر ورکوي، بل ځای بل په اعلانات کښې په اته زر وي، په هغه رنګ په هغه کیفیت باندې بل ځای په اووه زر وي، موږ ته یو اسانه ده.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. کور مو ودان.
موږ د چارواکو د هغه غوښتنه لرو، غیر اسلامي شیان، غیر شرعي شیان، که د نظام په تاوان یې، د امارت په تاوان یې، د افغانستان د مسلمانانو په تاوان یې، هغه کارونه چې هغه زموږ اولاد وینه په کار کښې برابر وي، داسې پروګرام یې دې طریقه ورته جوړه کړي چې زموږ کاروبار کښې اوسي.
یعنی تاسو وایئ چې که هغو باندې هغو پاڼو باندې بندیز لګوي یا په هغو چینلونو ودې لګوي، خو ستاسو کاروبار دې کاروبار ته دې اجازه درکړي، همداسې؟ مننه له تاسو نه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ راډیو.
محترم احمد تکل صاحب، سلام تا ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترمه اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ستړي مشئ، په خیر راغلی. هر کله ځان معرفي کوي اوریدونکو ته لطفا.
الله دې خوشحاله کړه همیشنه اوریدونکي. عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. تکل صاحب، پس له ډېرې مودې خوشحاله شوم چې ستا ښایسته غږ اورم.
اتل صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ له میلمنه پوښتنه لرئ، خپله د انټرنټ تجربه بیانوئ، مایکروفون ستاسو دی.
قربان سم، یو سلام میلمه ته وایم. تکل صاحب محترمه، دا زموږ حکومت چې پر کومو خواله رسنیو باندې بندیز لګولی دی، مثلا ټیکټاک دی، یوټیوب دی، داسې نور خواله رسنۍ دی، تکل صاحب محترمه، زموږ د حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې مثلا لکه مخکینی اوریدونکي چې اشاره ورته وکړله، چې مثلا په دغه اکثرو پاڼو باندې داسې شان پورته کېږي، تکل صاحب په خدای باور وکړه چې هغه زموږ د اسلام سره، زموږ د افغان نیک کلتور سره ډېر په سخت په ټکر کې، نو هغه پاڼې دې بندې شي، هغه موږ افغانان هم نه غواړو. لیکن داسې زموږ سوداګر وروڼه دي چې مثلا دغه آنلاین تجارت کې کاروبار یې پر دغه خواله رسنیو باندې، نو دغه خورانو کار چې دی ودرېدې، نو باید د دغو ته اجازه ورکړي، مثلا هغه پاڼې دې بندې کړي چې هغه مثلا د دغه ولس په زیان، د حکومت په زیان، هغه پاڼې دې باید بندې کړي، یا پولیټر ورته ولګوي، هر لاره چې دی ورته لري هغه باید ورته پیدا کړي. داسې پر ټوله دغه باندې تکل صاحب محترمه، زما په پام فکر سره ښه به نه وي چې پر ټوله خواله رسنیو باندې بندیز ولګېږي، ځکه آنلاین کاروبار نه ده، اکثر تجاران پر دغه خواله رسنیو باندې کوي.
ډېره زیاته مننه. پوښتنه لرئ؟
قربان سم میلمه ته بیا هم سلامونه وایم. تکل صاحب، ښه خپرونه ده، الله په امان.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. ښه فکر کوم چې زما همکار روشن صاحب وایي چې اړیکه مو له دوی سره قطع شوې ده. سمندر صاحب، دلته تاسو ولیدل چې دوو اوریدونکو خبرې کولې، یوه ویلې چې دوی په فیسبوک باندې خپل کاروبار کوي. البته د فیسبوک کاروبار په ټوله دنیا کې معمول ده، یوازې په فیسبوک نه، په انستاګرام او په نورو سوشل پاڼو باندې د توکو خرڅلاو اخیستل دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات دود دی، مګر له دې سره دا هم قرباني شوې ده. داسې کومه حل لاره شته ورته چې مثلا طالبان هم هغه اقدام چې اوس کړی چې د دوی په وینا د اخلاقي انحرافاتو د مخنیوي لپاره دوی وایي چې په فیسبوک باندې بندیز لګوي، په انستاګرام او په ویډیوګانو په عکسونو باندې، داسې کومه طریقه شته چې د خلکو کاروبار هم زیانمن نشي او هغه پاڼې چې دوی وایي هغه منفي انحرافي پاڼې هغه هم بندې شي؟
ډېره مننه تکل صاحب، که څه هم دا چې لږ تخنیکي موضوع ده، زه به ډېر کوشش وکړم چې د ساده الفاظو باندې دا خبره
اهمیت د ساده الفاظو په دې زیات اهمیت لري چې اوریدونکي مو په دا د ټیکنالوژۍ په ډیرو مصطلحاتو باندې او په ټرمینالوژۍ باندې شاید پوه نه شي، نو ځکه ښه ده چې په ساده اصطلاح ورته وایست.
مننه تکل څه بالکل هم داسې د مخابراتي او د ټکنالوژي برخې بیا خواستن په دغه برخه کې نو پیچلی دي. اصلي خبره دغه ده تکل څوک چې لکه څنګه دغه دوه اورېدونکو وویل چې دوی مثلا هغه خپل اقتصادي چارې یا مثلا هغه هر څه چې تجارت کوي یا مثلا یو څه خرڅوي دوی حتما اجتماعي رسنۍ مثلا فیسبوک یا مثلا نور اجتماعي رسنۍ کاروي تر څو دوی مثلا هغه خپل مشتریانو ته یا هغه کسان چې دوی تولیدات را نیسي په عامه اطلاع باندې، نو نه یوازې په اجتماعي پر رسنیو باندې یعنی محدودیت وضع کول هغه اقتصادي اړخه تاوان دی، بلکې له نړۍ سره هغه د خلکو اړیکه هم بالاخره قطع کېږي، ځکه که موږ تاسو وګورو فیسبوک او همدارنګه انستاګرام چې د ځوانانو ترمنځ مثلا ډېر مرواج دی او فیسبوک په نوره نړۍ کې دغه اصطلاح کاریږي چې هغه کسان چې تقریبا یعنی زړه شوي دي یا د پاخه عمر کسان دي هغه تر اوسه فیسبوک کاروي، یا هغه منځني عمر کسان او نوي ځوانان چې دوی ډېر وای په انستاګرام باندې روږدي شوي دي. دا په دې معنا باندې چې یعنی په نړۍ کې څه خبرېږي نو هغه افغانستان د هغه نه بالاخره یعنی کاملا یو کونج ته په اصطلاح باندې چې هغه ډیجیټل ایزولیشن ورته وایي، یعنی موږ به د نړۍ د هر څه نه خبره وو، هغه اطلاعات یا معلومات ته لاسرسی دي، دغه بله ډېره مهمه برخه ده. او که په همدې ډول په دې باندې محدودیت ولګېږي تاسو به حتما لوستي وي چې ډېر کسان مثلا وی پي این ورته وایي، هغه ورچوال پرایویټ نیټورک اصطلاح چې ده په ګاونډیو هېوادو کې ښه مثال موږ ورکولی شو، ایران هېواد دی چې دوی هم په همدغه شکل باندې زه فکر کوم د ډېرو کلونو راهیسې په اجتماعي رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک او په انسټاګرام باندې مثلا دوی بندیزونه لګولي دي او ډېر کاروونکي د وی پی این په ګټه اخیستو باندې مثلا هغه معلومات ویني یا دا معنا چې عکسونه ویډیوګانو ګوري. دا چې د عکسو د ویډیوګانو همدارنګه د متن د لیدلو مسله څومره رښتیا ده په ټولو ولایتو کې یو شان ده، نو دا خبره د ما په نظر تر اوسه پورې پوره روښانه شوې نه ده، اما غټ شرکتونه لکه د میتا شرکت چې انسټاګرام او فیسبوک په دوی پورې اړه لري، د دوی هغه ډیټا سنټر چې دی یا هغه سرورونه چې دي په هغه کې مثلا معلومات ذخیره کیږي، نو طبیعي ده چې د متن دپاره مثلا ډېر کم هغه حافظه په کار ته دوی په جدا میموري ورته ووایو اچوي، همدارنګه عکسونه په نورو برخو کې، نو شاید د تخنیکي اړخه دغه کار شوی وي چې هغه سرورونه چې مثلا د فیسبوک یا د انسټاګرام او د نورو اجتماعي رسنیو عکسونه یا ویډیوګانې په هغه کې ذخیره شوي دي هغه ته لاسرسی نه کېږي او متن یوازې لوستل کېږي، ځکه متن هغه دروندواله یا د حافظې دپاره مثلا هغه ضرورت کم دی. اما د ما په نظر باندې د خط حل لاره چې نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د نړۍ ډېر هېوادونو تجربه کړې ده، یعنی په ساده توګه که ووایو تکلسب انټرنیټ او همدارنګه هغه د مخابراتو د انټرنیټ تخنیکي زیربنا د ځمکې مثال لري یا د خاورې مثال لري چې د قانزي مثلا په هغه ځمکه کې څه کاري او حاصل لاسته راوړل کېږي، نو مهمه ده هغه ده چې څنګه مثلا هغه ځمکه آماده کېږي د هغه دپاره د فصل دپاره څه په کې کرل کېږي، بیا مثلا څه اوبه ورکول کېږي او بالاخره حاصل په لاس باندې راوړل کېږي. د ما په نظر باندې مخابراتي زیربنا هم د خاورې ته ورته والی لري، اما دا چې مثلا په دې کې څه بحث کېږي، کوم محتوا په دې کې نشریږي، څوک څلولي، څوک تعقیبوي، دا خپل په هغه کسانو پورې اړه لري چې دغه محتوا په اجتماعي رسنیو کې تولیدوي، او په دوهم قدم کې په هغه کاروونکو پورې اړه لري چې دوی مثلا کومې برخې تعقیبوي، مثلا د کومې برخې شایقین دي. په ټوله کې د دې کنټرول د ما په نظر باندې ډېر سخت دی. وی پی این به نورې ستونزې را پیدا کړي. وی پی این که څه هم یعنې د یو نگاه نه بعضې کسان وایي چې د ګټې لري، په دې معنا چې د یو کاروونکي موقعیت نه پېژندل کېږي، اما په څنګ کې کېدای شي چې د خلکو شخصي ډیټا مثلا په نورو کسانو باندې په غیر قانوني توګه باندې وپلورل شي. یعنی په ساده توګه که ووایو وی پی این هغه تور بازار ته ورته کاروبار دی، نو دا یو ښه لاره نه ده. په نړۍ کې هیوادونو د ډیجیټل مسؤلیت قوانین وضع کړي دي د خپل وګړو د پاره، مثلا هغه محتوا یا هغه معلومات چې هغه د یو ټولنې په توان باندې دي دوی کولای شي چې هغه معلومات بند کړي.
سمندر صاحب، اوس خو طالبانو تقریبا خره خبره ده چې په دې باندې محدودیت لګولای دی، دوی له دې نه انکار هم نه کوي، مګر لبلې خوانه تاسو وایئ چې د وی پی این کارول، البته زه غواړم چې په دا وی پی این باندې وروسته بیا تاسو لږ نور رڼا هم واچوئ چې خلک څنګه استفاده ترې کولی شي، مګر که خلکو ته د بل هیڅ لاره پاتې نه وي، خو مجبور دي چې وی پی این بکاروي یا د فلتر ماتونکی چې ورته وایي د خو که بله لاره پاتې نه شي چاته، خو مجبور دي چې له دې نه استفاده وکړي، که څنګه؟
تکال څه هم داسې ده د موږ او تاسو په هېواد کې، یعنی هغه د ډیجیټل مهارتونو کچه زه فکر کوم یعنې په لرې پرتو سیمو کې کمه ده. همدارنګه د هېواد په سطحه باندې که موږ او تاسو وګورو ډېر هېوادوال د موږ او تاسو په هغه ډیجیټل لیټرسي باندې همدارنګه د ډیجیټل مهارتونو کې دوی وړتیا نه لري. د ما په نظر باندې دغه ستر دننه د دوی دپاره هغه اسانه لاره چاره چې تاسو وویل د وی پی این کارول دي، چې د ما په نظر باندې د خپله یعنی دوه غټ تاوانونه یې دغه دي چې یو د انټرنیټ سرعت راکموي. موږ او تاسو وکتل چې په تېرو کلونو کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي له وجه په هېواد کې شکایتونه ډېر وو. افغانستان یو غرنی هېواد دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل انټرنیټ موږ د بهرنیو هېوادونو نه واردوو، یعنې هغه دوهم لاس انټرنیټ موږ ته راوړل کېږي. دا که وی پی این ته مثلا اړتیا شي نو دا به سرعت نور راکم کړي. او په زمن کې تکل څوک د انټرنیټ د نرخونو یا د قیمتونو مسله ډېره مهمه ده. په تېرو دوو لسیزو کې موږ تاسو وکتل د انټرنیټ د قیمت د کمښت په خاطر باندې ډېر کوښښونه وشول، همدارنګه د هېوادوالو د خانه شکایتونه تر نن ورځې پورې شته دي. د هېواد اقتصادي توان یعنې د وګړو په هغه اندازه نه دی چې دوی وکولی شي مثلا ډېره ډیټا یا انټرنیټ د مخابراتي شرکتونه واخلي. دوی که وی پی این کاروي د ما په نظر باندې هم به سرعت راکمېږي، او همدارنګه به د دوی هغه انټرنیټي بنډل که ورته ووایي هغه به ډېر مصرفېږي. دغه ستونزې دي. او په زمن کې لکه څنګه چې ما وویل د امنیتي نگاهنه د کاربون کې یا یوزر ډیټا بالکل مسونه نه ده، اما بعضی وی پی اینونه شته دي چې هغه تقریبا یعنی موږ ورته د اعتماد وړ وی پی این ویلی شو، اما هغه بیا په مفت توګه باندې کارول کېږي نه چې کاربون کې مجبور دي هغه ته پیسې ورکړي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه ده چې د ډیجیټل مسونیت قوانین وضع شي، بالاخره هغه محتوا چې د خلکو دخوا اپلوډ کېږي یا تولیدېږي په ټوله کې په هغه باندې باید کنترول ونیول شي.
مننه. یعنی دا ممکنه ده چې د هر ځانګړي فرد په محتوا باندې یو نظارت وي او اجازه ورنکړل شي چې غیر اخلاقي یا انحرافي محتوا نشر کړي، داسې یو کار امکان لري؟
بالکل امکان لري. تکل څوک تاسو که وګورئ په اروپایي ټولنه کې د ډیجیټل مسؤلیت هغه عمومي قانون دی، همدارنګه د نړۍ په نورو هېوادو کې دوی قوانین وضع کړي دي، حتی تر دې وجه پورې چې په اجتماعي رسنیو کې که د یو چا هویت تثبیت شي چې خدای مه کړه د یو مقابل لوري ته مثلا هغه توهین‌آمیز کلمې کاروي یا مثلا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي، دوی کولای شي چې په محکمه کې عریضه وکړي د هغه شخص په اړه باندې پلټنه وشي. یعنی دا یو قانون دی چې په ټولو باندې وضع شوی دی، څنګه چې په ورځني ژوند کې د انسانانو ترمنځ باندې د متقابل درناوي په اړه باندې سپارښتنه خلکو ته شوې ده، همدارنګه په ډیجیټل نړۍ کې دوی له تخنیکي اړخه همدارنګه له حقوقي اړخه جدي قوانین وضع کړي دي، خپلو وګړو ته سپارښتنې کړي دي چې دوی مثلا هغه محتوا چې هغه په ټولنه کې مثلا ستونزې زیږوي یا بالاخره د ټولنې د ارزښتونو د کلتور سره په تضاد کې وي، دوی کولی شي چې هغه فلتر کړي او بلاخره هغه کسان مشخص کړي یا هغه پاره چې مثلا دغه معلومات تولیدوي. لاند مثال یې تکل سو هغه غټ پلیټ فارم چې په ټوله نړۍ کې مثلا د ویډیو په برخه کې ډېر مشهور دی، یوټیوب دی. که موږ تاسو وګورو یوټیوب تقریبا اوس د یوټیوب کیدز یعنی د ماشومانو لپاره یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی. دا په دې وجه باندې چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان شته، مختلف محتوا شته، اما کدای شي چې دغه د ماشومانو په اذهانو باندې مثلا منفي تاثیرات ولري، نو دوی د ماشومانو لپاره مکمل یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی، یعنی د یو غټ اتاق یا کوټې په څنګ کې یو بله وړه کوټه دوی رامنځته کړې ده. دوی کورنیو ته دا سپارښتنه کوي چې په کورنۍ کې مثلا ماشومان د مور یا د پلار تلیفون اخلي یا مثلا هغه ژاړي، ډېر والدین په تلیفون باندې ماشومان کاروي، نو دوی سپارښتنه کوي چې تاسو هغه د ماشومان یوټیوب هغه لپاره مثلا کړی ورکړئ، نه دغه یوټیوب. په استرالیا کې به تکل څوک تاسو حتما خبرونه کتلي وي، هغه کسان چې د 16 کلونو د دوی سین کم دی، دوی ته د ټیک ټاک کارونه تقریبا یعنی چې منع هغه شوله، اعلان شوه دوی نشي کولی چې ټیک ټاک وکاروي، ځکه هغه محتوا چې په ټیک ټاک کې خپرېږي په ټوله کې مثلا د کم سن ماشومانو یا ځوانانو د انجونو په تاوان باندې وه. په نړۍ نور هیوادونه وسته ته متوجه شوی دي چې هغه محتوا چې په ټولنه کې د ځوانانو او همدارنګه په ټوله کې د یو هیواد وګړو په ضرر باندې وي، دوی کولای شي چې په دغه برخه کې هم له تخنیکي اړخه فلټر وکړي او همدارنګه په دې برخه کې جدي قوانین وضع کړي. نو مهمه دغه ده لکه څنګه چې ما وویل چې هغه ځمکه کې موږ څه وکړو او بالاخره څه حاصل لاسته راوړو او څنګه پکې دقانی وکړو دا په موږ پورې اړه لري. په دې کې ما په نظر باندې هغه ځمکه هیڅ مسؤلیت نه لري.
مننه. مګر سمندر صاحب دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو څه شي ته غیر اخلاقي محتوا وایي. مثلا د ځینو طالبانو له نظره شاید حتی د یو عکس، د یو ډیر ساده عکس چې انټرنیټ ترې ډک دی او لغنه هیڅ چاره نشته، دا هم غیر اخلاقي محتوا وي. یعنی خبره هغه غیر اخلاقي ویډیوګانو ته اغه نه یادومه. یو ساده عکس د یو کورنۍ د یو غړي ساده عکس یا زیرو لکه څنګه چې دلته وویل شو مخکې د زمونږ اوریدونکو ویلې، نو یو زیرو عکس ته هم دوی اغه غني یعنی ممنوع غني. نو چې خبره تر دې حدا راورسیږي خو بیا ذاتی فلټر نه خبره تیریږي، تقریبا په ټولو عکسونو بندیز لګیږي.
تکاسو بالکل دما په نظر باندې دا خبره بیا د انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو د فلټر د سطح نه یو څه لوړې سطح ته ځي، چې مثلا څنګه وکولای شي مثلا په هیواد کې هغه معلومات ته د لاسرسی او همدارنګه انټرنیټ ته د لاسرسی مثلا په برخه کې هغه ستونزې هوارې شي. دما په نظر باندې هغه سیاسي اړخونه، اجتماعي اړخونه په ټوله کې مثلا هغه د هیواد د وګړو غوښتنې دي، په هغه ډېرې مهمې دي. که د یو هیواد ټول وګړي په دې باندې یعنی سلا وکړي چې بالکل موږ انټرنیټ نه کاروو او بالاخره اجتماعي رسنۍ نه کاروو، نو دا بیا تبعی ده. یعنی هغه د دیموکراسۍ تعریف چې موږ تاسو کوو، هغه څه چې د ټولنې وګړي ځان ته غواړي مثلا هماغه دولتونه ورته قبلوي او بالاخره ورته منظوریږي. اما په ټوله کې که د یو ټولنې غړي مثلا کاروبار د لاسه ورکوي په دغه برخه کې، یا مثلا معلومات ته دوی لاسرسی نه لري، یا مثلا د نړۍ سره د دوی ارتباط قطع کیږي، یا د کورنیو سره په بهر کې دوی مثلا تماس نشي نیولی، نو دا بیا طبیعي ده چې په څنګ کې ستونزې زیږوي. مهمه دغه ده تکلسوب چې مثلا د دغه برخه کې خپله د هیواد وګړو رایت ده. موږ او تاسو په دې بالکل پوهیږو چې اجتماعي رسنۍ ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او حتی په ټوله کې انټرنیټ کته وایم، موږ او تاسو دنه سترګې نشو پټولی چې د ماشومانو په برخه کې مثلا ضرورونه شته دي. اما دا چې بدون د انټرنیټ نه لکه څنګه چې تاسو په خپرونې لومړۍ برخه کې یادونه وکړه، په یوویشتمه پیړۍ کې اصلا هغه کښتۍ چې د ژوند روانه ده په کامله توګه د انټرنیټ سره وصل ده، بدون د انټرنیټ نه د ما په نظر باندې د کښتۍ حرکت سخته ای. نه یوازې تجارت سخته ای، بلکې دغه د ورځني ژوند چارې سختي دي. تاسو وکتل په تیرو دوو ورځو کې هغه ستونزې چې مثلا نه یوازې د هیواد دننه هیوادوالو درلود دي، بلکې هغه افغانان چې له هیواده بهر اوسیږي دویم د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. دا نه تنها چې مثلا تجارتي اړخونه دي، بلکې له رواني اړخه د ما په نظر باندې په دغه برخه کې ستونزې پیدا کېدلی شي. اما په ټوله کې دا یو تخنیکي حل نه، بلکې یو غټ حل لارې ته ما په نظر باندې ضرورت دی چې په دې برخه کې د وګړو د دولتو ترمنځ مثلا په دغه برخه کې تلاو وشي.
مننه. مخکې مال تاسو نه هله کړې و چې د انستګرام او سناپ چټ په باب ځانګړي معلومات راکړي چې ولې دا په خاص ډول په نښه شوی دي، نو که په دې باب لطفا اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي، بیا وروسته لږ نورې پوښتنې هم شته چې باید تاسو ځواب ورته ووایاست.
په مختلفو هیوادو کې مختلف اپلیکیشنونه کاریږي. زه چې فکر کوم دا خبره به انشاءالله چې اوس هم درست دي، زه فکر کوم په دوبی کې، په چین کې، په ډېرو هیوادو کې داسې اپلیکیشن دي چې دوی نه غواړي هغه مثلا استفاده کړي. دوی خپل اپلیکیشن جوړ کړي د خپل وګړو د امنیت په خاطر باندې. اما دا چې په افغانستان کې هغه تخنیکي ظرفیت له وجې، یعنی موږ دغه ظرفیت نه لرو چې خپل ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړو چې د هغه ټوله ډیټا او ارتباط مثلا د موږ سره وي، نو موږ مجبور یو چې هغه رسنۍ چې مثلا په بهرنیو هیوادو کې دي، دوی مثلا په خاصه توګه انستګرام او فیسبوک، هغه رسنۍ دي چې د ډیرو کلو راهیسې مثلا دوی په دغه برخه کې تجربه لري او بالاخره هغه جهاني مارکیټ د رسنیو تقریبا د دوی سره دی. د میتا شرکت په امریکا کې چې مثلا د دوی سره اوس فیسبوک او انستګرام او بالاخره واټساپ هم د دوی سره تړلی دی، نو دا د دې وجه شاید یو علت دغه وي. تکلسو چې په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکي ډېره برخه یې ځوانان دي، او لکه څنګه چې ما ویل ځوانان مثلا په افغانستان کې فیسبوک کاروون کې دی دی همدارنګ د انستګرام کاروون کې دی دی
او ځوانان ویډیو ډیر ګوري عکسونه ډیر ګوري کنه سره کار ویډیوګان او موسیقي او عکسونه سره د خای په دي خاطر
ام دا خبره ده هغه محتوا چې په انټرنیټ کې ده یعنی په ټوله کې په څلورو برخو باندې ویشل شوی ده چې یو متن دی یو ویډیو ده او یو ویراجیده برخه ده چې مثلا په ټوله اپلیکیشنو کې د لاسرسي وړ نه ده خو په ډیرو برخو کې اوریدل کیږي او بل برخه یې تصویر یا عکس ده نو په انستګرام کې طبیعي ده چې د ویډیو کیفیت همدارنګه د عکس کیفیت نورو اجتماعي رسنیو په یو اپلیکیشنو په نسبت باندې مثلا ښه ده نو ځوانان حتما دا اپلیکیشن کاروي او د نړۍ سره دوی مثلا هغه هغه جوړ کړی دی په حساب باندې هغه د اجتماعي رسنیو فضای رامنځته کړی ده.
مننه. موږ ونشو کولی چې د ټکنالوژي بل متخصص قریب آریان سره هم وصل شو په اړیکو کې بیا هم ستونزه وه له دې کبله پیل کې مو اعلان کړی و له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو درنو اوریدونکو ولې تر اوسه پورې ښاغلی سمندر راسره دی او دای به زموږ او ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي. سمندر صاحب یوه بله مسله دا هم ده چې د سوداګریو ګمرکونو د دولتي ادارو زیاته برخه هم اوس په داسو تیرو څو کلونو کې په انټرنیټ باندې متکی ده. د دوی لپاره فکر نه کوي چې دا چارې به یې وزنډول شي او که د هغو لپاره فکر کوي چې داسې امکانات شته له تخنیکي پلوه چې هغو مستثنا وګرځوي له دې نه او داسې یوه چاره وشي چې دولتي کارونو کې خنډ را نشي د ګمرکونو د سوداګریو په دې مسایلو کې.
تکال څوک دا خبره نو د انټرنیټ او د اپلیکیشنو د محدودیت کورته وایي تقریبا یو جدا موضوع ده. دا چې انټرنیټ مثلا څنګه هغه فایبر ټو هوم ورته وایي مثلا هغه نوري فایبر چې بالاخره په کورنیو کې دغه نه یا په کورونو کې مثلا دغه نه ګټه اخیستل کیږي په دولتي ادارو کې خپله دغه د انټرنیټ او دغه د ټکنالوژۍ او د مخابراتو تاریخچه چې راوسپړل شي په لومړیو کې یعنی هغه د انټرنیټ شروع چې وشوله دا تنه د دولتي ادارو پورې محدود و حتی هغه کسان چې مثلا انفرادی کارونکی و یا مثلا اشخاص و یا به حساب باندې شخصی شرکتونه و دوی مثلا لاسرسی ندرلوده انټرنیټ ته. اما په وروستیو کې مثلا انټرنیټ نړیواله سطحه باندې خپور شو بالاخره په دغه برخه کې د موبایل ټکنالوژي پرمختګ وکړ او تاسو ګورئ چې د انټرنیټ مختلف نسلونه راغلل 2G 3G او بالاخره نړۍ اوس په 6G یا 5G چې ورته وایي په دغه برخه کې روانه ده او په څنګ کې خپل هغه دیوایسونه یا هغه هندسټ چې ورته وایي یا په ساده اصطلاح هغه تلیفونونه چې موږ تاسو استفاده کوو نو په ټوله کې زویلای شمه چې له تخنیکي اړخه چې خو مثلا انټرنیټ تنه ته دولتي ادارو پورې محدود و اشخاص لاسرسی نه درلوده نن ورځ ممکنه ده د ټکنالوژي په دې پرمختګ سره چې دولتي ادارې د بینه مستثنا وګرځول شي بیا واځي هغه مثلا شخصي کارونکي چې هغه د انټرنیټ نه مثلا کار اخلي مثلا په هغه باندې محدودیت وضع شي. اما دلته مهمه مسله دا ده چې هغه شرکتونه چې د خدمات ارزو کوي یا انټرنیټ ورکوي هغه د تاوان سره مخامخ کیږي ځکه په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو د مخابرات ازربنا چې ده په خارجي پانګونه باندې چې تقریبا $3 بلیون شاوخوا پانګونه په تیرو دوو لسیزو کې شوې ده دوی کوښښ کوي چې مثلا هغه انټرنیټ یا هغه ډیټا یا هغه بنډل په کارونکو باندې خرڅ کړي. تاسو ګورئ چې دوی په مسلسله توګه په اجتماعي رسنیو کې همدارنګه د خرڅلاو هغه کومې نقطې یا دفترونه چې لري دوی کوښښ کوي چې ډیرو کارونکو ته مثلا دوی د اعلانات ورسوي او بالاخره هغه ګټه ترلاسه کړي. یعنی په ټوله کې که دوی مثلا هغه انټرنیټ تنه دولتي ادارو ته مثلا محدود شي او کارونکي انټرنیټ وانخلي یا مثلا په هغه باندې پیسې مصرف نه کړي دا ورو ورو کېدای شي چې هغه شرکتونه چې انټرنیټ توزیع کوي او بالاخره هغه مخابراتي سکتور یا مخابراتي مارکیټ د ستونزې سره مخامخ دي دوی نشي کولای چې هغه مصارف پوره کړي. نو په ټوله کې ویلای شو چې خپله د تخنیکي اړخ بیا د مخابراتو هغه مارکیټ ټکنای کولای شي.
بله. بیا به وړاندې د هم راته ووایه سمندر صاحب چې دا کار یا دا محدودیتونه دوام وکړي نو مخابراتي شرکتونه به سقوط وکړي یا احتمال دی چې په افغانستان کې خپل پنګونې بندې کړي وي باسي دا احتمال هم شته کنه. خو مخکې اوریدونکي لرو یو اوریدونکي لرو لمړی اورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم حضرت لفرا ایم اړیکې نیولې.
وعلیکم السلام حضرت لفرا نسمه ده؟
فاریاب ده.
خلاف فاریاب ولایت نه حضرت خانه. مهرباني وکړه خپل خبرې دی وکړه.
ما دا انټرنیټ په نور منطقو کې که په گاونډي هیوادونو کې چې دی په ډیر ارزانه دی. په افغانستان کې انټرنیټ په څه خاطر ډیر ګران دی؟ ځکه په ایران کې 200 روپۍ انټرنیټ تاسو کولای شئ یو مشکې ډیر د څنګه ته واخه استفاده وکړه. په افغانستان کې د ایران د یو مشتې انټرنیټ د کوای سره ته واټه استفاده کی.
اوس دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو له انټرنیټ نه استفاده کوئ؟
وو دا اوس موږ په حاله د انټرنیټ نه استفاده کوو.
او تاسو په فرا کې یې؟
فاریاب.
او به خی فاریاب کې بکنه غواړم یو ځل بیا غلط شوم. تاسو په فاریاب کې دا اوس دغه شیبه چې موږ سره خبرې کوئ ټول شیان سم کار کوي؟ واتس اپ، فیسبوک، انستګرام، دا نور اپلیکیشنونه
وو هر څه خو بهترینه کار کوي. او دا سده چې په ډیر قیمت باندې دي ځکه بس دې ته ګران دي.
تاسو ویډیو کتلې ده په اوس اوس د نن پرون کې؟
وو دا اوس هم که زه په تاسو د واتس اپ لاره ما تاسو سره اړیکې نیولې ده.
ډیر ښه، تاسو سوال به له میلمه سره شریک شي. له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه مني چې هلي تاسو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم شامل دي میلمنو.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو خپل ځان معرفي کوي چې مونږ هم پیژنو، زمونږ دایمي همکار یاست تاسو چې اوریدونکو مو هم پیژني.
او بالکل زه د خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوال ستاسو سره د ټلیفون کرخه وصل محترم تکل صاحب.
زرملوال صاحب خراغ لاس خبرونه ته مهرباني وکړئ. میلمه ته څه وایي؟ کومه پښتنه لري یا خپل څه وایست؟
لنډه تبصره به دا انټرنیټ چې دا نن سبا په دنیا کې په نړۍ کې ډېر مرواج ده او د دې نه ډېرې غټې استفادې کېږي. ډېرې غټې دي چې دغه انټرنیټ چې دغه ټولې نړۍ یو له بل سره وصلوي، ټول هېوادونه یعنې په هر څه باندې معلومات یو بل ته ورکول کېږي. د حالاتو مثلا خبرې دي، دا ډېر ضرور ده که دا چېرته زموږ په هېواد کې یو څه وړیا شي ارزانه شي دا به ډېر ښه وي. او که داسې هغه یې ګرانه وي داسې قیامت یې ډېر، نو بیا به وایم څه هغه یو څه تفاوت د نورو هېوادونو په پرتله ځینې راشي. او یوه پوښتنه کړې مېلمنه شاید سمندر صاحب ده غالباً.
او سمندر صاحب دی؟
نو سمندر صاحب نه ما پوښتنه ده ده چې دغه انټرنیټ وي او چې دا اکثره خلک داسې استعمالوي چې یعنې صحیح خپلې ګټې او خپلې فائدې ځینې اخلي، او ځینې خلک داسې زه ګورم چې اکثره داسې چې بېځایه مثلا یا ویډیوګانې ګوري یا فلمونه ګوري. نو په دې کې که چېرته داسې چې دغه دا رقم استعمالېږي په ځای د دې ښه وکارول شي، هغه نه غلطه ګټه وشي. نو دغه د انسانانو په ژوند باندې څومره مثبت اثرات شي. ما دغه یوه پوښتنه ول محترم میلمه صاحب نه د وخت را کول نه یوه نړۍ مننه.
مننه تاسو نه زرملوال صاحب. مخکې له دې چې میلمه تاسو پوښتنې ته ځواب ووایي، تاسو له انټرنیټ نه څه ډول استفاده کوئ؟ څه شی پې ګورئ او څه شی پې لولئ، څه شی پې اورئ؟
نو انټرنیټ خو خپله باندې زه کوشش کوم زیات خبرونه زه تعقیبوم. ډېر خبرونه دي، نړۍ خبرونه دي، او بعضې داسې فلمونه مثلا زه دغه اکثره دغه تیر تاریخونه چې دا تیر خاطرې دغه ډېرې ګورم. مثلا کله چې موږ د افغانستان هېواد افغانستان دغه تاریخ چې د مثلا دغه بچایان چې مثلا یو بل راغلي دي دغه زینه په زینه باندې هم تر دا اوسه وخت پورې دا شیان ګورم. اکثره د نړۍ په زړه پورې معلومات چې دا غوښ کوشش کوم ګورم چې دا
مننه له تاسو نه کوم ودان زرملوال صاحب استاسو پښتنه به لمل مسره شریک کوله تاسو مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخسته د خبرونه تر پایه سمندر صاحب یوازې یو څو دقیقې پاتې دي دلته د دو اوریدونکو سوالونه دي اول د حضرت خان پښتنه ول فاریاب نه خبرې کولې وای چې ول انټرنیټ په افغانستان کې ګران دی واجب ده چې دوی وای چې په فاریاب کې دوی انټرنیټ نه سم استفاده هم کولای شي او ویډیوګان هم کتلای شي نو کدی دې اوریدونکو سوال ته جواب وایس بیا به د زرملوال صاحب اندېښنه هم یو څه جواب کوي تاسو او په هغه کې بیا ځم یو پښتنه لرم مهرباني
مننه تکال څو زما خوکرمه چې خبرې لاندې کرمه چې خبرونه وخت هم کم پاتې دی دا چې د انټرنیټ والی قیمته دی د ما په نظر باندې دلته ډېر فکترونه دي په دغه برخه کې څو میاشتې مخکې ما یو څېړنه کړې وه هغه نشر شوه نو یو څو فکتورو به دلته نوم واخلم مخکې ما یادونه وکړه چې افغانستان په وچه کې منحصر هېواد دی په وچه کې پروت هېواد دی انټرنیټ چې راوړل کېږي د بهر کې د غټو کیبلو د طریقه مثلا هېوادو ته تقسیم شوی دی چې هغه موږ په همسایه هېوادو باندې اتکا لرو او دوهمه مهمه خبره دغه ده چې د مخابراتو د زیربنا لپاره خپله برېښنا یا د برق شتون ډېر مهم دی موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو برېښنا مثلا د بهرنیو هېوادونه موږ او تاسو واردوو د تاجکستان او د ازبکستان او دغه هېوادونه یعنې که وګورو له بده مرغه د موږ او تاسو پایتخت یا کابل په ژمي کې همدارنګه د بوري کې مثلا کله ډېر یعنې بې برق وي نو چې د کورو د روښانه کولو دپاره موږ برېښنا نه لرو دا چې مخابراتي ټاورونه برېښنا یا برق ته اړتیا لري مخابراتی شرکتونه معمولا د دیزل او د پټرول او جنراتور نه کار اخلي نو دوی ته قیمت تمامیږي چې دوی بل اخر هم دغه قیمت په کارونکو باندې چارچوي او بل مهمه خبره دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوس یا وګړي چې تقریبا یعنی کومه وو 40 میلیونه یا یو څه زیات د ګاونډیو هیوادو پرتله باندې چې ډیر ځله د ایران او د پاکستان سره د انټرنیټ د بندل قیمت مقایسه کیږي په نورو هیوادو کې که هند وګورو ایران وګورو او پاکستان وګورو دلته د وګړو نفوس ډیر زیات دی هغه مخابراتي زیربنا چې دا یا هغه شرکتو چې کومه پانګونه کړې ده دوی کولای شي چې هغه قیمتونه یا مثلا هغه مصارف بیرته پوره کړي اما په هیواد کې که موږ تاسو وګورو ستونزه دغه ده چې یو خو دغه ټول وګړي یا نفوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او په ټوله کې په نسبتي یا مقایسوي توګه که پرتله موږ د نفوس وکړو زموږ نفوس کم دی چې دا خپله د انټرنیټ قیمت لوړ بیایي او په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده تکلسو موږ او تاسو هیواد غرنۍ دی په غرنیو سیمو کې د انټرنیټ د زیربنا ترسیا ورکول په ټوله کې سخت دي او د ساتلایت طریقه انټرنیټ کې قیمته پریوزي او کیفیت یې ضعیفه دی نو دا د انټرنیټ اصلي دلایل دي او دا خبره چې دوی په فاریاب کې څنګه ویډیو عکس کتلای شي مخکې ما وویل چې دوی ته د کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د کوم آی اس پی یا د کوم شرکت نه دوی ته انټرنیټ ورکول کیږي په دې پورې اړه لري آیا ټول شرکتونه په دې برخه کې مجبور شوي دي چې دوی فلټر وکړي یا نه دي شوي نو د ما په نظر دغه به علت وي
مننه او د زرملوال صاحب پښتنه ته هم په پای کې که جواب وایست د دوی اندېښنه دا و البته پښتنه خاصه نه درلوده دوی وایي چې اکثرا تاریخي فلمونه ګوري د افغانستان اړوند نو که دا محدودیت راشي خو بیا د فلمونه به هم دوی نشي کتلی دا یوه مسله ده او بل دی په خپله یو څه اندېښنه یې درلوده چې وایي زه نه پوهیږم چې خلک ولې غلط شیان ګوري په انټرنیټ باندې مهرباني دې ته له دو دقیقو په شاوخوا کې که ځواب وایست همدا به زموږ وروستۍ پوښتنه وي
مننه تکر صاحب د ورور پښتنې ته به زه دومره ووایم چې د انټرنیټ کارولو خبره بالاخره بیرته په کارونکو پورې اړه لري یعنې په هغه ساده اصطلاح باندې که موږ او تاسو یو کوټې ته داخلیږو او هلته دوې دروازې وي یعنی دا چې موږ په کومه دروازه باندې ننوځو دا انتخاب د موږ سره دی په انټرنیټ کې په همدې شکل باندې چې موږ څه وینو اڅه مثلا په انټرنیټ کې اپلوډ کوو یا مثلا د نورو سره شریکو دا بل اخر د موږ تاسو خپل تصمیم دی خو په ټوله کې په یو ټولنه کې د هیوادونو د دولتونو د پالیسی په برخه کې د عامه پوهاوی مسله ډیره مهمه ده چې دوی ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي لکه څنګه چې ما مخکې وویل په روزمره چارو کې چې موږ تاسو مثلا په فزیکی برخورد کې یا په فزیکی شکل یو د بل سره متقابل درناوی ته مثلا موږ تاسو یعنی مسول ګرځل شوی په یو انساني ټولنه کې په یو افغاني ټولنه کې یعنی په کوی یو اسلامي ټولنه کې په انټرنیټي نړۍ کې هم دغه مسولیت کاملا موږ تاسو ټول ته څرګندېږي نه تنه چې مثلا وګړو ته بل اخره هغه کسان چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي نو په ټوله کې د ډیجیټل مسؤلیت قانون په دغه برخه کې عامه په هوای او په اخره کې مثلا د مخابراتي شرکتو په دوامدار شکل باندې نظارت او په اخري قدم کې په کارمونکو پورې اړه لري چې موږ تاسو مثلا کوم محتوا وګورو او کوم محتوا د نورو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د اداري اترا په خوانی کارکونکو و چې خبرې کولې. ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل. ډیره مننه کوم دوی نه لکه غلی سمندر نه له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای واوریده. په کندهار او ځینو نور ولایتونو کې داسې شکایتونه کېدل چې په دې وروستیو کې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ سم کار نه کوي او دا کمزوري شوی دی او په نتیجه کې خلک نشي کولای چې لمتن پرته عکسونه یا ویډیوګانې او آډیو یا غږیز پیغامونه په سم ډول واوري. په دې اړه مو بحثونه واورېدل. له تاسو مننه کوو چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده. هغو اورېدونکو نه هم مننه کوو چې کم ټلیفوني تماسونه یې ونیول او په خبرونه کې له ملما سره پوښتنې وکړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارم.
یورا پیرا نپکر مای جانان دزړو نو بل دې سوسوار مې روح راتو پر لزکه یو را تیرا نپکه ما جانان دزړو نو بل دې هر لار درا نورتا بے منزل میں مزل